د څلورو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. شنبه ده، د لړم یا عقرب اتمه، د اکتوبر دیرشمه. د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران نن په خپل غونډه کې پر افغانستان هم بحث کوي. له طالبانو هم غوښتنې کیږي
دوی باید خپل هغه ژمنه چې سیاسي فعالین په افغانستان کې مدني ټولنې غړي، ژورنالیستان، قضات، څارنوالان او نور عام خلکو ته باید لازم او مناسب امنیتي شرایط ورته برابر.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د جیشل ډلې د رهبرانو افغانستان ته د بشري مرستو برابرولو غوښتنه کړې. د کرکټ ځینې څارونکي د دې لوبي لمینوال غوړي چې د لوبي تر بایللو وروسته
لوبغار د باید هیڅکله افغان مینوال بدرد ونه وایي، د دوی کورونې ته بدرد ونه وایي.
د چمن سپین بولدک د لارې تړل کېدو کاروباریان اغیزمن کړي.
اوس بارډر بندي د بارډر د بندېدو د وایي څه مال سره شاک یې ارشي.
دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو حقیقت سره او ځوان پیکر احمد تکل خبرونه په خبرونو پیلوي.
السلام علیکم. د ترکمنستان یو پلاوی د ټاپی پروژې په اړه د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی. په کابل کې د یوې ایرانۍ رسنۍ پر خبریال وژونکی برید شوی او د امریکا استخبارات وایي د کورونا وایرس د خپرېدو اصلي سرچینه ښایي هیڅکله معلومه نشي. بشپړ خبرونه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې رشید مردوف او ملګری پلاوی به د دې دوه ورځني سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره وګوري.
د ترکمنستان په هیئت کې د ټاپی پروژې د مشر په شمول نور مسؤلین او چارواکي هم شامل دي. دوی به د اسلامي امارت د ریاست الوزرا همدارنګه د سیاسي مرستیال د فواید عامې د وزیر سره او د زراعت له وزیر سره همدارنګه نور مسؤلینو سره لیدنې کتنې ولري.
طالبانو تیره یوه اونۍ ویلي و چې د ترکمنستان پلاوی د افغانستان له لارې د ټاپی د ګاز د پایپ لاین د پروژې په اړه د خبرو لپاره کابل ته راځي. که څه هم د طالبانو دولت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په دې وروستیو کې د ځینو هیوادونو او له هغې ډلې د ګاونډیو هیوادونو چارواکو افغانستان ته سفرونه پیل کړي دي. نامعلومو موټر سایکل سپرو پرون په کابل کې د یوې ایرانۍ رسنۍ د یو افغان خبریال پر موټر برید وکړ. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته ویلي علي رضا شریفي چې د ایران د رادیو ټلویزیون خبریال په دې برید کې برسیرن ټپی شوی دی، پر شریفي د برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. خو ښاغلي کریمی وویل چې د دې برید د عملانو د موندلو لپاره تحقیقات پیل شوي دي. شریفي ویلي چې دای ماښام مهال په خپل موټر کې کور ته روان و چې دوه موټر سایکل سپرو یې پر موټر ډزې وکړې. دا برید څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې د رسنیو د حقونو یوې مدافع ډلې په افغانستان کې په تیرو دوو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښلو د څه باندې دیرشو مواردو خبر ورکړ. د راپورونو له مخې طالبانو د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو له چاپی وروسته دوه کسان په ډزو وژلي دي. یوې ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو پر دې مراسمو هغه مهال چاپه واچوله چې په لوړ آواز موسیقي وغږول شوه. په سیمه کې یوې بلې سرچینې هم په دې شرط چې هویت پټ پاتې شي ازادۍ راډیو ته وویل په پیښه کې لس کسان ټپیان شوي دي چې یو ځایي روغتون ته د علاج لپاره بیول شوي. په یو بل خبر کې راغلی چې په شیرزاد ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ درې غړي، دوه مېرمنې او یو نارینه وژل شوي او څو ماشومان ټپیان دي. له ننګرهار د یو بل خبر له مخې په شیرزاد ولسوالۍ کې هم د واده پر مراسمو کې په هوایي ډزو کې یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. ویل کېږي چې سیمه ییزو طالبانو د پیښې په تړاو د څېړنو لپاره 15 کسان نیولي دي. د طالبانو رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې پیښو په تړاو څه نه دي ویلي. لازادای رادیو خبرونه اوري. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو سرمشریزه نن د ایتالیا په پلازمینه روم کې پرانستل شوه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د اقلیمي بدلونونو او نړیوال اقتصاد په اړه بحثونه کیږي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي د سرمشریزه په ځای کې د نړۍ مشرانو ته هرکلی ووایه. د کورونا د وبا له پیل راهیسې دا د شلو پرمختللو هیوادونو یا جیشل لومړنۍ حضوري غونډه ده. د دې سرمشریزې په اجنډا کې د کورونا ضد واکسین د ویش په ګډون د کووید 19 ناروغۍ پر اړوندو مسایلو بحثونه شامل دي، خو ډېره پاملرنه به د اقلیمي بدلون مسلې ته وي. اقلیمي فعالې سویډنۍ پیغلې ګریتا تونبرګ پرون له بی بی سي سره په مرکه کې د جیشل مشرانو د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه.
تاسو چې د نړۍ د ډیرو ځواکمنو هیوادونو مشران یاست، ډیر مسؤلیتونه لري، خو کله چې متحده ایالات د فوسیلي تیلو اړوند تاسیسات پراخوي، نو دا په رښتیا د دې په نښه ده چې دوی اقلیمي بحران ته سمدستي پاملرنه نه کوي.
د جیشل غونډې وروسته سمدستي د اقلیمي بدلون په اړه یوه بله غونډه د ملګرو ملتونو په نوښت د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې په پام کې ده. نو تمه ده چې د جیشل د غوړو هیوادونو مشران به د ګلاسګو د غونډې له پیل مخکې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي په برخه کې د یو لړ اقداماتو ژمنې وکړي. او وروستی خبر د امریکا استخباراتي ادارې وایي ښایي هیڅ کله ونه توانیږي دا معلومه کړي چې کورونا وایرس له حیوان څخه انسان ته سرایت کړی او کله کوم لابراتوار څخه خپور شوی دی. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې دفتر په یو بیان کې ویلي په هغه محرم راپور کې چې پرون د لړم په اومه خپور شو، هم له طبیعت او هم د چین له کوم لابراتوار څخه انسان ته د کورونا وایرس د خپراوي فرضیې تاییدوي. دا راپور د هغې نوي ورځنۍ څېړنې دوام دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کورونا د اصلي سرچینې په اړه د فرضیو د سپیناوي لپاره غوښتې وه. په دې څېړنه کې راغلي دي چې د امریکا استخبارات به ښایي هیڅکله هم ونه توانیږي چې له دې فرضیو څخه یوه سمه ثابته کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د دې اوساته خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. ټاکل سوی د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران په خپل غونډ کې چې نن پیلېږي پر افغانستان هم بحث وکړي. د دې غونډې تر پیل وړاندې د ښځو د سیاسي مشرانو شبکې په ویلامه کې د دې غونډې له ګډونوالو غوښتنه کړې چې د افغانستان د ښځینه فعالانو او سیاستوالو امنیت خوندي کړي. طالبان هم د جیشل له مشرانو خپلې غوښتنې او هیلې لري. جزئیات په یو راپور کې.
د نړۍ ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو د جیشل سرمشریزه کې نن راټولېږي. د دې غونډې د بحثونو مهمه منځپانګه له کورونا او با وروسته د نړۍ د زپیدلې اقتصاد بیا راژوندي کول دي، خو تر څنګ یې ځینې نور موضوعات هم شته چې تمه ده پرې بحث وشي. له دې موضوعاتو یو یې افغانستان دی. که څه هم جیشل واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د اکتوبر په 12مه بیړنۍ غونډه وکړه او له افغانستان سره یې پکې د څه باندې یو میلیارد ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ، خو ښکاري چې د دې هیواد روان بشري او ټولنیز وضعیت د تیر په پرتله لا ډېر د اندېښنې وړ دی. هغه اندېښنه چې ملګري ملتونه وایي بحران ته یې لار پرانستې. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن چې د جیشل هیوادونو غونډه کې د ګډون لپاره روم ته رسېدلی، د افغانستان د روان وضعیت په اړه به له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې وکړي. د امریکا اندېښنه په افغانستان کې د ترهګرۍ له بیا راژوندي کېدو ده. هغه ویره چې د لمانځه وړو لپاره یې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو دلته شل کاله جګړه وکړه. خو د دې غونډې لپاره وړاندې د ښځو د سیاسي مشرانو شبکې یوه اعلامیه کې د دې غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې د افغانستان د ښځینه فعالانو او سیاستوالو امنیت خوندي کړي. د دې شبکې له خوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي ښځینه سیاستوالې نه یوازې دا چې د سیاست له صحنې وستل شوي، بلکې له ګواښ او تاوتریخوالي سره مخ دي. افغان سیاستواله شکریا بارکزی وایي په دې بیان کې د افغان ښځو مهمې غوښتنې مطرح شوې دي.
طالبان باید خپل لغه بین المللي تعهدات پوره کړي. سربیره پر دې چې باید ښځو ته او جنکیانو ته د درس ویلو، کار کولو او مساوي حقوقو زمینه برابره کړي، د تبعیض او تاوتریخوالي نه لاس واخلي. همدارنګه دوی باید خپل هغه ژمنو چې سیاسي فعالین په افغانستان کې مدني ټولنې غړي، ژورنالیستان، قضات، څارنوالان او نور عام خلکو ته باید لازم او مناسب امنیتي شرایط ورته برابر.
خو طالبان بیا ډاډ ورکوي چې د هیڅ افغان ژوند له ګواښ سره مخ نه دی او د دوی ټول حقونه خوندي دي. د جیشل له غونډې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي شوي سهیل شاهین هم ویلي د جیشل سرمشریزه کې له افغانستان سره شوې مرستې دي عملي شي. د هغه اشاره هغه څه د پاسه یو میلیارد ډالرو ته ده چې د اکتوبر په 12مه د جیشل بیړنۍ غونډه کې ګډون کوونکو هیوادونو په بشري برخه کې له افغانستان سره اعلان کړه. خو د دې ترڅنګ د طالبانو حکومت له دې غونډې ځینې نورې هیلې او غوښتنې هم لري. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی
هله دا د سی افغانانو سره د همکاري په برخه کې ګامونه پورته سی او د افغانستان د اقتصادي وضعیت همدارنګه د افغانانو د کنګل سوي او پیسو ځالته په خارجي بانکونو کې باندې پاتې دي دغه پر خوشی کولو کې همکاري وکي او همدارنګه د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په برخه کې
طالبان داسې مهال د خپل حکومت لپاره رسمیت غواړي چې د هڅې په سیمه کې هم روان دي. ترکمنستان چې د افغانستان تر ټولو ښه ګاونډی شمیرل کېږي د بهرنیو چارو وزیر لیو پلاوی سره نن سهار کابل ته راغلی. د طالبانو سرپرست حکومت وایي په دې دوه ورځني سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا، په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کارونو پیل، کرنې، ښوونې او روزنې او نور موضوعاتو په اړه بحثونه وشي.
ومردل چې ټاکل سوی د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران په خپل غونډه کې چې سبا هم دوام کوي پر افغانستان بحث وکړي. دا بحث داسې مهال کېږي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې بېوزلي او لوږه زیاته سوې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال د جیشل ډلې د غړو هیوادونو له مشرانو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته عاجلې بشري مرستې برابرې کړي. روانه میاشت د جیشل ډلې په غونډه کې د اروپایي ټولنې له خوا افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد یورو بشري مرستو ژمنه وسوه. اروپایي ټولنې ویلي چې دغه مرستې به طالبانو ته نه ورکول کېږي، بلکې د دې ډلې یا د دې اتحادیې د اړوندو ادارو دغه راز د ملګرو ملتونو د ادارو له طریقه به په افغانستان کې لګول کېږي. تفصیل د مجیب حبیب زی راپور کې.
ما بیخي دیوانه شدیم، نان نداریم، او نداریم، او مجاهدین صاحب او روی تانه خدا ببینه نکنین که در بدر است مرد
نگیم بردن که رقم دولتی که رقم حکومتی او بلند قردار است که هیچی مواد خورسی از خریدن نیست
نمیجه هیچ قیمتی شده هیچ گیرانی شده که اصلا دمیه مانده که آدم آدم بخورن.
آزادی رادیو هر ورځ د دې تورته لسګونه پیغامونه ترلاسه کوي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خلک له فقر، د خوړو له کمښت او بد اقتصادي وضعیت څخه شکایت لري. په ډیرو سیمو کې دولتي ادارې بند دي، د ښځو لوی اکثریت له کار کولو منع شوی او سوداګریز فعالیتونه د تیرو شلو کلونو په پرتله خپلې ټیټې کچې ته رسیدلي. دا ښځې هم دا درې ورځې د مخه په کابل کې سړکونو ته راووتې او د هغه څه په وړاندې چې د افغانستان په مقابل کې د نړۍ خاموشي بلله غږ اوچت کړ. نن او سبا د نړۍ د لویو اقتصادي قدرتونو مشران د ایتالیا په روم ښار کې راسره غونډیږي او د بحث یوه مهمه مسله به یې هم په افغانستان کې روان بشري وضعیت وي. د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیال مارتین ګریفیتس لا جیشل یا د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د پراخې لوږې مخنیوی وکړي. ښاغلی ګریفیتس په جیشل هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د ماتې په حال کې دی او د هیواد نیمایي وګړي د خوړو لپاره څه نه لري او روان ژمی به هم له سختیو ډک فصل وي. د تمه خوولې د جیشل په ننۍ سرمشریزه کې به د افغانستان موضوع ته جدي پام وشي. هغه زیاته کړه افغانستان ته ډیر پام وکړئ، د افغانستان په اړه اندېښمن ووسئ. څرنګه چې پوهیږئ د جیشل لخوا په مجازي ډول دوه ناستې ترسره شوې. دا د افغانستان په اړه د بحث لپاره یو حیاتي فرصت دی. مارتین تیره ورځ د فرانسې خبري اژانس ته وویل مرستو ته اړتیا په افغانستان کې ډیره شدیده ده او خپل هوج ته رسیدلې ده. په افغانستان کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان نیمایي له خوارځواکۍ سره مخ شوي. مارتین ویلي چې لوګه په افغانستان کې د سوې تغذیې سبب کیږي او امراض رامنځته کوي او په پای کې د مړینې باعث ګرځي. هغه زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام 4 میلیونو افغانانو ته خوراکي مرستې ورکړي. خو د ملګرو ملتونو سازمان وړاندوینه کوي چې د راتلونکي سخت چمی او د بد اقتصادي وضعیت په دلیل باید 12 میلیونو وګړو ته د مرستې ورسیږي. دبليو اف پی تیرونه د 200 میلیونو ډالرو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه چې د 2018 کال تر پای خپل مالی چارې پرې پر مخ بوزي. د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیال مارتین ګریفیتس ویلی چې په افغانستان کې بشری وضعیت د اگست 15 راوروسته خراب شوی. هغه متحده ایالات، اروپایي ټولنه او د نړۍ یو شمیر پیاوړي اقتصاد لرونکو هیوادونو هڅولي چې په افغانستان کې د بشری مرستو د ترسره کېدو په خاطر دغه هیواد ته پیسې واسطه. د هم ویلی چې اروپایي ټولنه وار لمخه د 100 میلیون یورو په ارزښت افغانستان ته مرسته کړې دي او د امریکا متحده ایالات هم د 340 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ځینې عام افغانان او د کرکټ لوبې څارونکي د کرکټ ملي لوبغاړو ته د لا هڅو او د لوړ مورال د لرلو سپارښتنه کوي. دا په اصل کې ده چې تیره شپه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جم د سیالیو په لړ کې خپله دویمه لوبه د 5 په توپیر پاکستان ته وبایلله. افغانستان تر دې مخکې د نړیوال جم سیالیو په لړ کې یوه لوبه ګټلې هم د نور حال په دې راپور کې.
که ته هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل دویم لوبه پاکستان ته بایلوده، خو یو شمېر عام افغانان خوشبینه دي چې د لوبغاړي د تیرو کلونو په پرتله پیاوړي دي او کولای شي په ښه هڅو او لوړ مورال په درلودلو سره خپل نوري لوبي وګټي. د کابل ښار یو اوسیدونکی زمرای وایي افغان کرکټ لوبډلې تر اوسه ښې لوبي ترسره کړي او موږ ورنه غواړو چې په راتلونکو کې هم خپل مورال دا شان لوړ وساتي.
پوسړه پورې لوبه بل خصوص د افغانستان سایت ډېر خلوبه وکړه. مونږ دونه خله داده چې راتلونکو لوبه کې خپل مورال قوي وساتي او همداسې چې سکاتلند سره لوبه وکړه او د پاکستان ټیم چې ډېر قوي ټیمونه دو سره داسې لوبه وکړه خپل راتلونکو لوبه هم دوی همداسې وکړي.
د خوست ولایت یو اوسیدونکی بیت الله میاخیل بیا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زموږ ملي لوبغاړو تل د افغانانو پر شونډو مسکار وستي او لا هم همدا د کرکټ لوبغاړي دي چې د ملي والی ترڅنګ د هیوادوالو د ملي حیث په لوړیدا کې مهمه ونډه لرلي. موږ پر خپلو ملي اتلانو ویاړو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل: افغان کرکټ ملي لوبډلی ښه تمرینات ترسره کړي او هیله ستا چې پاتې نورې لوبې وګټي.
پاکستان نور هیوادونو پر وړاندې تر ډېره یو طرفه لوبه ګټلې وه، اما افغان لوبغاړو ورته په ډېر سخت وخت ورکه په لوبه کې. راتلونکو لوبو لپاره به افغان لوبغاړي په ښه پلان سره او ښه چمتووالي سره د لوبو ډګر ته وځي او انشاءالله چې خپل هیوادوالو ته به خوشحالي ورکړي.
خو ښاغلی هوتک، په دې اړه چې د تېرې لوبې نیمګړتیاوې څه وي او په راروانو لوبو کې د دوی د دغو نیمګړتیاوو د لرې کولو لپاره کوم بدلونونه په پام کې لري، څونه ویل؟ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تېرې شپې لوبې په اړه ګڼ شمېر مینهوالو، خلکو او آن د هیوادونو سیاستوالو هم پر ټویټر تبصرې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې یو وخت د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان و، پر ټویټر د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو د تېرې شپې لوبې په تړاو یې لیکلي چې افغان لوبډلې په زړه پورې مسابقه وکړه او د افغانستان د کرکټ په څیر داسې لوبډله نه ده لیدلې چې په دومره چټکۍ سره په نړیوال کرکټ کې خپل ځان ته ځای ومومي. همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا پخواني مشر عبدالله پر ټویټر لیکلی چې زه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ټیم مدیریت ته د پاکستان پر وړاندې د نن شپې په لوبه کې د ښې لوبې او هڅو له امله مبارکي وایم. زه ستاسو د دقت، مسلکي توب او ټیم کار ستاینه کوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریزو کرکټ په نړیوال جام کې خپل دوهمه لوبه د 5 په توپیر پاکستان ته وبایلله، خو مخکې تر دې له سکاټلند څخه په لوی توپیر لوبه ګټلې وه. د افغانستان د کرکټ نامتو ستوری راشد خان د تېرې شپې په لوبه کې خپل 3 واخیسته او د خپل هیواد لپاره یو بل ریکارډ ثبت کړ. د افغانستان لوبډلې دریمه لوبه به د یکشنبه په ورځ د لړم په 9 نیټه د نامیبیا له لوبډلې سره د ابوظبي د کرکټ په لوبغاړي کې وي. دغه شان افغان لوبډله په همدې پړاو سیالیو کې د هند لوبډلې سره مخ کیدونکې ده چې د یوې جالبې لوبې وړاندوینه کیږي.
زګول بدین نایم د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی، تاسو کولای شئ د میچ په اړه وروستي معلومات له ازادي رادیو څخه واورئ. یې
د کرکټ چل دل مو بیا د ولولو موسم دی. یې د کرکټ چل دل مو بیا د ولولو.
افغانستان سبا له نامیبیا سره د کرکټ د شل اوره لوبه بل مسابقه لري. افغانستان تر اوسه پوری له نیوزیلند څخه یو مسابقه ګټلې ده، د غراز پاکستان ته یو مسابقه بایللې ده. په افغانستان کې د خلکو د ناسم وضعیت، د غراز لوږې او بشري ناورین سره د دوی د مخامخېدو په اړه د نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د طالبانو حکومت وایي چې وضعیت دومره هم نازک نه دی لکه څومره چې په اړه په رسنیو کې تبلیغات کیږي. په افغانستان کې د بشري مرستو د چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي، افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام هم اندېښنه ښولې وه چې راتلونکی ژمی به په میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ شي. خو د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دوی د خلکو د اقتصادي ستونزو د هواري په خاطر کار کوي،
مسلسل تلاش کی ترسو په هیواد کې د بیوزل خلکو همدارنګ د اقتصادي ودی درمست کېدل په برخه کې د تجارت او د خلکو د معاملاتو په برخه کې سہولتونه رامنځته کړي، همدارنګ ځینی پروژې تر لاس لاندې لري، همدارنګ د هیواد د ګمرکاتو عواید او په نورو برخو کې عواید د په شفاف او منظم ډول راټولېږي او د بانکونو د غني کېدو په برخه کې استفاده ترې کیږي، همدارنګ خارجي کومکونه او مرستې سره روان دي او نور مسولین هڅه کوي چې دا لړۍ نورم تیزه کړي.
کریمی صاحب د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږي دفتر اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. دغه شان د خوړو نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې چې راتلونکي ژمی کې به میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ شي. نو دې اندېښنو ته په پام سره آیا فکر نه کوئ چې وضعیت له سم حالت نه وته دی؟
وضعیت دومره وخیم نه دی لکه څومره چې ځینې سازمانونه په اړه اعلامیه نشروي او یا هم په میډیا کې ورته تبلیغات کیږي.
کریمی صاحب، که هر څه سم دي نو بیا دا د کډوالو څپې چې نورو هیوادونو ته روان دي، لویدیځو هیوادونو ته، دغه شان ګاونډیو هیوادونو ته، په ځانګړي ډول پاکستان ته، تاسې په سپین بولدک او تورخم کې د افغانانو وضعیت ګوري چې دوی په څومره ستونزمن حالت کې دي، ته پته مدي چې ګاونډي هیواد پاکستان ته ولاړ شي. او یو لامل هم همدغه اقتصادي ستونزې دي چې دوی کار نه لري، اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بیوزلۍ سره مخ دي.
د خلکو سفرونه او خارجي هیوادونو ته تاسو په هیڅ کله دلته ډیر لوی پیسې را روانې وي، هغه وخت کې موږ راپورونه درلودل چې موږ هیوادوال به په دریابونو کې هلته غرقېدل او نورو هیوادونو ته څپې روانې وي. ځینې کسان ممکن د خپلو شخصي دلایلو له مخې ځکه هڅه کوي چې بهر لاړ شي، ولې په عموم کې مطلق اکثریت هیوادوال افغانان په خپل هیواد کې خوشاله دي او دلته د ښه راتلونکي هیلې لري.
د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي چې په افغانستان کې د بشري بحران پر احتمال او د بیوزلۍ پر زیاتېدو خبرې کولې. افغانستان سبا له نامیبیا سره د کرکټ مسابقه لري. افغانستان له سکاټلند څخه یو مسابقه ګټلې خو پاکستان ته یې پرونی مسابقه بایللې ده.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کراچی په ناظم آباد سیمه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي او شپږ ټپیان شوي دي. پولیس وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې پیښه د ګازو چاودنه وه او په دې اړه پلټنې روانې دي. د پیښې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د سند ایالت اعلی وزیر پر دې پیښه خواشیني ښولې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال نیاز خان تفصیل لري.
د کراچۍ د نظم آباد سیمې د پولیسو مشر اس اس پی ملک مرتضی لپیخ رستو مشال یریو ته ویلي چې په پیخه کې د یوې خزی په ګډون څلور کسان وجلې شوي او نور شپږ کسان ټپیان دي. ټول مړي او ټپیانې نږدې عباسي شهید روغتون ته لیږلې دي. پمړو کې دیرش کلنا سفیر احمد، شپېته کلنا سلطانت خان او څلوېښت کلنا همایون او یو ښځه شامل دي. د پیخ رستو د پولیسو او رینجرو پلټن کوونکي افسرانو د پیخې ځای معاینه کړي او پلټنې پیل کړي دي. په دې اړه د سی ټی ډی کراچی پولیسو مشر راجا عمر خطاب بیا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې ډومبي معلومات خي چې دا د سی این جی ګیس 14 نه ده.
جس طریقے سے آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی اس طرح کے دھماکے ہو چکے ہیں، اس کا بھی پراپر ہم نے وزٹ کیا ہے.
دیوائی چ سنگا چتا سگوری دا ڈول 14 لدی اڑان دی ہم شوی دی. منگ او زمنگ ٹیم د پی خزائی دلتا لیدن کڑی. دا 14 با پا ہر اڑخ سڑل کی گی. خوب پیل کی دا سیخکاری چی دا دا سی این جی گیس سلینڈر 14 نه ده. خطر وسا معلوم نه ده. او منگ دلتا ٹول شواہد را ٹول کڑی دی چی لدی 14 پاڑا بطری معلومات مخی تراشی.
جانسر ڈی وی آر جو کلیکٹ کیا ہے اس سے میں مزید پتا چلے گا.
او بیا د کراچۍ د عباسی شهید روغتون مشر ډاکټر عارف احمد د اکتوبر په 19مه د شپې ناوخته مشال ریډیو ته ویلي چې مړي او جوبل کسان سوځېدلي هم دي او په ټپیانو کې د دریو کسانو ژوند ته اوس هم خطر ده. دی وایي چې درد دما په پیښه کې څلور تنه وجلې شوي او شپږ کسان نور ټپیان دي. د دوی ټولو د بدن په بیلابیل برخو د ژورو زخمونو سره سوځېدلي هم دي او په ټپیانو کې د دریو کسانو ژوند ته اوس هم خطر ده. او تر اوسه داسې کوم شواهد نه دي ملو شوي چې موږ د دې پیښې په اړه څه حتمی راپور ورکو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دې چاودنې ذمواري هم نه ده قبول کړي او بیا پولیس او نور پلټون کې ادارې تر اوسه دا چاودنا د سی این جی سلینډر ګیس چاودنه بولي. خو تر دې وړاندې هم په کراچۍ کې څو بم چاودنې یا بریدونه په ډومبۍ کې د پولیسو او نورو پلټونکو ادارو لخوا د ګیس سلینډر چاودنې یا د بجلی شارټ سرکټ پیښې ویلې شوې وي. وروستو پولیسو په خپله دغه پیښې د بم چاودنې او د ترهګرو بریدونه بللې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
بلخوا د کوټي سوداګر وی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک د تړل کېدو له کبله د کوټي کاروبارونه اغیزمن شوي دي. روسي ګلې د کوټي هغه کاروباري ځای دی چې د افغانستان لخوا د نورو هیوادونو سامانونه ورته راتلل. نور هله سیمې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال سمد شبنم په دې راپور کې.
روسي ګلې د کوټ شار هغه کاروباري ځای دی چې د افغانستان لاري راوړونکو د بار ملکی مالونو لپاره مشهور دی. خود چمن او سپین بودک لاری د تړلو لکبله اوس کاروبار اغیزمن سوی دی. شپیته کلن میبوب خان لتیرو دو دیرش کلون څخه دلته کاروبار کوي. دا په وینا چې په اوسنی وخت کې کاروبار په ټپه درېدلی دی.
دا تاسو سم دلته ورسی مال رالی مسدمه دلته رالو دی ګلیل دا کله کامیاب سو ورسی مال باندې کپڑے راتله چادران راتله دا پرکټو شاشي مسدمور کپڑے دا وستو راتله پجرتون راتله نو سامان نو راتله رډوګان راتله ډیر شان راتله دا په وخت کې نو هغه وس ختم سول دغه بعد بیا دا بارډر مال شروع سو بیا نو دا بارډر هر شی راتله روان دي دا بارډر شی چې دي هر رقم سامان پکې
چمن او سپین بول د کلار د اکتوبر پر 15 نیټه د افغانستان چارواکو لخوا تړل شوی و. هغوی غوښتنه کړې وه چې د کندهار او بولدک خلکو ته دې پر افغان تذکره باندې پاکستان ته د تلو اجازه ورکول سي. د پاکستان چارواکو ویلي چې پر پوله د مشکوک کسانو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. د روسي ګلې یو بل دکاندار عبدالکریم وایي چې له دوبۍ څخه افغانستان ته راوړي مالونه د پولې د تړلو له کبله په ویشمنډه کې بند پاتې دي.
زموږ مالونه ګرده په افغانستان کې کپراتی هغه هم پاکستان له نسي راوښتی که د دوبۍ څخه موږ افغانستان له راو افغانستان هم په ډېر وخت باندې راځي. د دا وجه څخه په کاروبار باندې ډېر اثر لوېدلی دي. کوم مالونه چې پخوا به ډایرکټ پر بارډر باندې راتلل هغه به کرایه 15,000 to 15,000 rupees وه. د هغه شي اوس په 40,000 rupees کرایه به نیم نه راځي او کم چې به پخوا په یوه ورځ کې رارسېدی هغه اوس په میاشته کې هم نه رارسېږي.
د دوکاندار نسیم خان په وینا چې د دوه اړخیزه تجارت کمېدو سره خپلې دوکانداري وړې کړې دي. دا ځکه چې د دوکانونو کرایه نسی پوره کولی او دوکانونه تش ولاړ دي.
ګودامونه اول ګرد ډک ول اوس دا د ګودامونه خالی زیاتره ګودامونه موږ ګرد خالی کله پریم شو ول اوس دا د ګودامونه سودانی دغه لدونه خالی دي. د دکانو کرایه لزر شل زر دي زر دي چې کاروبار نه دا ډیر په سختي سره برابرې دي.
د پول خلاصې دوه لپاره د چمن وړو تجارانو احتجاجونه هم کړی دي. د اکتوبر پر 16 نیټه پر پوله د افغانستان او پاکستان انتظامی چارواکو ترمنځ خبري وسوې. پاغه کې پر زیاتره پریکړو اتفاق هم وسو. خودواړو غاړو ویلی وو چې د خپل پریکړو په اړه به کابل او اسلام آباد هم په اعتماد کې اخلي او ډیر ژر به د خبرو دوه ملړۍ پیل کړي چې تر اوس مهاله لا هم نه ده پیل شوی. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري،
اوس ما ته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما دوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسې ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 41 0 1
د احمد تکل په آواز کې مو خبرتیا واورید 4:30 بجې سوې شغله تکل په استودیو کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید د طالبانو حکومت وایي چې رشید مردوف او ملګری پلاوی به د دوه ورځني سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره وګوري نامعلومه موټر سایکل سپرو پرون په کابل کې د یو ایرانی رسنۍ د یو افغان خبریال پر موټر برید وکړ د طالبانو د حکومت وایي مرستیال ویاند وایي علی رضا شریفی چې د ایران د رادیو ټلویزیون خبریالو په دې برید کې برسیران ټپي شوی دی راپورونه وایي چې طالبانو د ننګرهار ولایت په سرخ رود ولسوالۍ کې د یو واده پر مراسمو له چاپی وروسته دوه کسان په ډزو وژلي دي همداراز ویل شوي دي چې په پیښه کې 10 کسان ټپیان شوي چې یو ځایي روغتون ته د علاج لپاره بیول شوي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون او نړیوال اقتصاد په اړه د بحث لپاره خپله دوه ورځنۍ سرمشریزه نن په روم کې پیل کړه د کورونا د وبا له پیل راهیسې دا د 40 پرمختللو هیوادونو یا G20 لومړنۍ حضوري غونډه ده او د امریکا استخباراتي ادارې وایي ښایي هیڅکله په دې ونه توانیږي چې دا معلومه کړي چې کورونا وایرس له حیوان څخه انسان ته سرایت کړی او که له کوم لابراتوار څخه خپور شوی دی
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دا هم د نن ورځې سپورتي خبرونه
په هرات ولایت کې د تکواندو سیالي پایته ورسېده د هرات ولایت د تکواندو فدراسیون نن شنبه په خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي په دغه سیالي کې د 40 کلبونو څخه 100 لوبغاړو ګډون درلود خبر پاڼه کې راغلي دغه سیالي چې 15 ورځې وړاندې پیل شوې وي 13 ورځې پایته ورسېده د دغه سیالي هدف د ولایتي سیالي لپاره د غوره استعدادونو پیژندل خودل شوې دي ټاکل شوې چې د دې سیالي 15 لوبغاړي روانونه د سویلي اسیا نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف اسلام آباد ته سفر وکړي په کابل کې د سولې پونم د وزن پورته کولو سیالي 13 ورځې پایته ورسېده د افغانستان د بدني روزنې مالی ادارې برخې مشر احمد ناصر زاخلي نن شنبه ازادي رادیو ته وویل چې دا سیالي د یوې ورځې لپاره وي او د کابل له 40 کلبونو څخه لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه ښاغلی زاخلي وایي د دې لوبو هدف د وزن پورته کولو رښتې وده او نړیوال لوبو ته چمتووالی و د نوموړي د معلوماتو له مخې د دې سیالیو په پای کې 15 لوبغاړو ته د غوره لوبغاړو په توګه مډالونه هم ورکړل شول او د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ په سیالي کې د افغان لوبډلې ستاینه کړې او لیکلې دي چې افغان لوبډلې په زړه پورې لوبه وکړه عمران خان په خپل ټویټر باندې لیکلي ما داسې لوبډله نه ده لیدلې چې په دومره چټکۍ سره په نړیوال کرکټ کې خپل ځان ته ځای پیدا او د سیالۍ غیر معمولي وړتیا ولري نوموړي لیکلي د افغان لوبغاړو رقابتي روحیه او استعداد ته په کتو په افغانستان کې د کرکټ راتلونکی روښانه دی افغانستان پرون له پاکستان سره په سیالۍ کې لیا د لوبډلې د 15 وکټو په توپیر ماتې وخوړه افغان لوبغاړي لوڅ سلويخ منډي وکړو پاکستان ته 130 منډو هدف وټاکه خو تر دې مخکې لوبي بیا لس کاټلند څخه په لوی توپیر ګټلې و
افغانستان سبا له نامبیا سره د کرکټ شلاوره نړیواله مسابقه لري په کونړ کې ځینې کسان وایي چې د نظام له بدلېدو سره پسند کې د کبانو شکار زیات شوی د دوی په خبره چې په خوانی یو فرمان پر خبرولو سره پسندونه کې د مایانو شکار بند شوی او چې ورسره د ډیزلي برېښنا مرګیدانی او توپانی جالونو په وسیله د کبانو شکار کم شوی و خو اوس بیرته دغه شکار پیل شوی دی خلک بیر لري چې د ځینو کبانو نسل شایي له منځه ولاړ سي نور تفصیل په دې راپور کې
د کونړ اوسیدونکو وای په سیندونو کې یو ځل بیا د کبانو ښکار زیات شوه. د دوی په خبره چې ښکار کوونکي لداسې وسایل او شیانو استفاده کوي چې ورسره واړه کبان هم وژل کیږي. د مرکز اسداباد دوه تن اوسیدونکو حکیم سالم احمد صالح او الهام الدین خاکسار
د میانو ښکار بیخي زیات شوی دی. هغه شیان چې د میانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي لکه د مرګیدانی په نوم دوايي بمونه چې خلک سیند ورګزاري او هغه سره میان د مینځي او بل د جنیتر د برېښنا د شارټ واسطه باندې دغه میان خلک نیسي او په دغه سره واړه بچي چې د میانو دی هغه هم د مینځي.
په تیر نظام کې د کونړ په سندونو کې ماهیانو نیول په دغه ډول نو چې یو سړی د مرګیدانه واخلي او هغه د سیند ته گذار کی او میان دی ویونی سي ځکه دغه مرګیدانه چې دا هغه مې چې کم نیول کیږي هغه خود منځه لاړ خو هغه نور شته هغه وړو کې نسل د منځ